د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. تاسو ازادي رادیو او ری په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه مو خبرونه او رپورټونه راټول کړي دي. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل یم. د څلورو هیټریکونو په ترسره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ. د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به د دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې یا دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتي چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی. نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالۍ کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
په راتلونکي آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکښ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هیټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ اچونکی دی چې څلور هیټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې رپورټ کې به ووایو چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم محمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایت رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچجه کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیټریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیټریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر 9 نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلرم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 15 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 ووهلې او دا خورا زړه راښکونکي سیالۍ یې وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیګ کارابین کې هیټریک ترسره کړی و. ښاغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیک په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندوستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړی هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 کال د ډسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیګ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 500 وکټو سوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره وکټ یې اخیستې دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندی کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندی کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شل اوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له پنځلسم مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکی مجیب رحمان بیا په نهم مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لس اوریزي او شل اوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدرته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغو شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ ترسره کړې وې. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادی النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیبر زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوست لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلن لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په دروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدي لوبیدلی دی، سمیع الله شینوار، شبیر نوډي، وفادار مومند او اظهار الحق لوبیدلی دي. امیدواری شته چې په راتلونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبېږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس له لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یادې سیالیو تنظیموونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښو کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. خاغلی ایوبی وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دوه ګروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دوه ګروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټول ټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو ګروپونو ویشل شوي وو چې د هر ګروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیم فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول ګروپ نه اباسین اپ کلب سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی ګروپ نه سلیم کروان کلب سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبېږي. شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور خلک غاړي ورسره ده. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه. یې سره ماشاءالله خلک غاړي دي، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، پټول کې ټول خلک غاړي ورسره دي، اسحاق محمد اسحاق وکټ کیپر بیٹسمین ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو کابل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پیلو به تلاره پیدا کړې ده. دواړه لوبې ګټلې دي، نو دریمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فائنل بم سبا نا بل سبا شروع کیږي سیم فائنل خېلو به دي
دغه راس په خوست ولایت کې د پیل شوي لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورځي. دې زیاتوي
پوست رمضان کې ټین لیګ کې تقریبا شپاړس لوبغاړې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا ولس ورځې بنسي او دغه شپاړس لوبغاړې چې دي د ټولې د خوست د سیمې دي خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید تڼیوال شو، ضیا شریفي شو او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي، د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تېر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې د سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور لارخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. وروسته له هغې چې هندوستان په پاکستان کې په آسیا جام سیالیو کې له ګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیټی هم په یو رسنیز کنفرانس کې وویل چې که چیرې آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړۍ هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به په ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډل انتخابي کم د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کم د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کم بچي د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کم کې به د میاشتې په آخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو. مادرید نیمه پیلو بیته ورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیګ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلو بیته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلو به د مئی میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپ اچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپ اچونه ډیره اغیزمنه وه. له ښاغلي فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې هم داسې سوچ نه و کړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چېرته سوچ نه و کړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، مونږ سوچ دا و غارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو کړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغې نه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې کله به خواري کوي نو؟
سایل صاحب، د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یما ټوکی مې کنه غپ مسلو غلواله ټویټم سی وکم ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته. نو یما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دا مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې داسې نه یي چې صرف د افغانستان له طرفه یو راشد خان اول لازي یا محمد نبی والرنډران کې اول لازي. نو صرف یوازینی عادت مې دل چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان له طرفه اول لازي، دا یو غټ د افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه، دا دنیا والو ته خلکو ته دا ښکارندوی ده، دا یو ښکاري چې په افغانستان کې نه نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاس بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی عادت مې دا چې دوه اول نمبر راسم چې ټول دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاس بالرانو کې دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو ان شاء الله چې خپل خپل کرکټ وکړو او پوزېټیو مایند سره ولوبېږو، خپل خپل کرکټ کوو. نو توکل په الله، که الله مو نصیب کړي اول نمبر ته ان شاء الله راځو.
همدغه سید هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي، سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپ اچونکو کې هم نه وي، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړه، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 شپاړسم نمبر کې وم. نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او موجی و موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچ 15 آؤٹ کړو، یو کال میم خو. نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی په رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کېږي. نو هغې له وجه دا وه چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
په آی پی ایل کې دې تر دې دمه ښه توپ اچونه کړې ده، دا ووایه چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه پای پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
دی آی پی ایل او د نور لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې دی آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي دا ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران وانته دي. نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو لا غیر وجنه مای پیل نور لیگونه لک نسبتا لک نور نه لک سخت ده، ځکه ک نور لیگو کې اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چا کوم پلیران دي. نو لیگ کرکټ خدا شي دا چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي، نو دا نور شي ټول لوکل پلیران دي، دا ډیر مهمه، دا ډیر لو یا غیر سلری. نو دی انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي، نو لا غیر وجنه دی انډیا آی پی ایل او د نور ملکو لیگ ترمن دغه یو توپیر کېدای شي.
اخیری پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلیدل کیږي، له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې بلا شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم، دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځورئ ځکه چې یوازې بالنګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیر علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم بارا کې زه وایم په نشته هم اول دوه میچونه موږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی، یو اندازه کم بای کم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کېږي، هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده، نو د صرف دومره فرق ده د نورو ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده. نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغې هم تمې شته چې لږ بس خپل ټچ کې راشي انشاءالله، نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو او ټاپ ته ورسیږو، یا خېلو به کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلای شو. او بل دی امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر دا غایته خبره، بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو ښه رول زم کې دی، ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه 12 مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي، نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دل پر راستل چې انډیا کې دغه پلیئران دي او دا خلک دي دي ته لکه یو دولسم لوبغاړي تم چانس ورسیږي. نو تر یو ډیر اندازه پورې دا یو خم ده، او یو اندازې پورې کنفیوز کیم سړی، ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې ولای هر ټایم ته ټیم کې راچوي سی ته اندازه نه کی څو خپل لوبيګم څه بلوبي او بل بلوبيګم، یو اندازه سړی کنفیوز کیم.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپ اچونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریز توپ اچونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست دی، موږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي. یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
ڈالے نسکور ہم دے تشو ہم خود ن پیاله نسکوراون ده پشوم ما خودنا نصیب بدلا وم ده قبل وم ما خودنا نصیب بدلا وم ده قبل وم ما خودنا پیاله نسکوراون ده پشوم ما خودنا پیاله نسکوراون ده پشوم ما خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما زندان نڑو زندانا نڑاوم دے تیرو ما خودنا پیالے نسکو راوم دے تشو ما خودنا پیالے نسکو راوم دے تشو ما خودنا نصیب بدلاوم دے قبلاوم ما خودنا نصیب بدلاوم دے قبلاوم ما خودنا پیالے نسکوراوم دے تشوم ما خودنا پیالے نسکوراوم دے تشوم ما خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خودنا تندیا مت وم دے لگو ما خودنا پیالے 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 نسور وم تشو ما خودنا پیالے نسور و مت شو مخدنا تشو مت شو 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 مت شو مخدنا خدنا خدنا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگو ما خودنا تندیا مات وم دے لگو ما خودنا جہر میرا تزما ستا جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو hirom 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 khudna hirom 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 khudna hirom 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 khudna hirom hirom hirom
دیار د تصویر خالا هر و ما خود نه پیاله پیاله نسکور وم د تشو ما خود نه پیاله نسکور وم د تشو ما خود نه
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې د هیواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو اثر لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې ورستیو کې له هیواد وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداسې معرفي کړم. د سرحد د تورو لړو پلټون کیا، د سرحد د تورو لړو پلټون کیا، ما وساره خلګ ورو ورو، ما و پلټه خلګ ورو ورو، ولدا چې زړه مې مات دی، ذهن مات او واک مې مات دی، زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم، زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم، ما و پلټه خو مگر ګوره، زما په خپل سادګۍ باندې قسم دی چې هیڅ شی را سره نشته، دا د وینې لاس مې تش، لمن تشه، سادر تش دی چې اوږې نه را زړیږي، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن مې په ایمان کې ده پیچلې، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن مې په ایمان کې ده پیچلې، بس هماغه مې په جیب کې را سره ده، نور شی هیڅ را سره نشته. پلټون کیا، لاس مې پرېږده چې روان یم، لمر خو وینې چې ژړ شوی، خدای خبر چې به مې چیرته بیا په کومو لړو شپه شي. نو ګران تکل صاحب، زه کمال الدین مستان نومېږم، زما هم په یو لړه کې شپه ده، بس له هېواد بهر چېرته ژوند کوم، خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تېرېږي، خو په زور یې تېروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي، لمر راوخیزي، وطن سپرلین سي، بیا به ګورو چې څنګه به کېږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه، شاعرانه معرفي وه. مګر مستان صاحب، ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست. زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل، همدغه حالت ده. په همدغه حال کې نه یوازې زه یم، بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده، تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي. زما له سیاست سره مینه نشته، سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي، خو زه اوس سپینګیرې څه وایم، زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده. نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم، ژوند همداغسې ده، خپل چا خبره پړاوونه طی کوي، نو بس شاعران ژوند همدغسې دي.
مستان صاحب، تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل پخپله یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل دی چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبرې ډیرو د لاس وسیله سوي یو، زموږ ورسره مداخله نشته. موږ خو خپل حالت کې خپل ژوند کې خود دوی موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي، نو دغسې حالت د ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راووزو، او همدغه سره دی چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو. دا چې دوی دا خبرې سیاست ور داخلوي، دا نو بیا د دوی کار ده. قدرمن تکل صاحب، زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي، خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده او ځانته تعریف لري، ځانته برخې لري. نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي. سیاست سیاسیون د خپل سیاست کوي او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالی؟
زه اوس تقریبا یعنی د چا خبره اویا ته ورلنډ یم، نو کم از کم یا لږ تر لږه به شاید څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله زما له ادبیاتو سره مینه ده او تحصیل مې په ادبیاتو کې کړی. د وظیفو او د کارونو محل مې هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت، لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان، لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامه ده چې نوی کور نوی ژوند نومیږي، هلته هم ما ډیر کار وکړ، ډیره موده پکې وم. یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه مې په هغه ځای کې تیر کړل. نو بس اوس نو تقاعد هم وکړ، تیر دولتي چارونه را بیل سولو، ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په ما زور سي کله زه په هغه زور سم، خو بیکاري ته وخت نه ورکوم. هر رقم چې کېږي په هر شکل سره چې وي زه به یو شی ولیکم.
همدا مې غوښتل درنه وپوښتم مستان صاحب چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ، نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شی باندې کار کوئ تازه اوس همدا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې، په څه باندې کار کوئ؟
زما تقریبا شل کتابه چاپ شوي دي، چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب اثر دي، او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تر راتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د معاصر مسئول ما ته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې دغه تغییر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ سوی که نه دی چاپ سوی، دغسې پاته ده. لکه بېکسیار صاحب چې ویل و چې شعرونه د موږ ته راکه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر سول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي، خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي، ځکه بغه له چاپه پاتې شوی یو. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان د پغه باندې کار کوم، اوږد ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه پغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه مې لیکلي، تازه شعرونه لرم، همدارنګ په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې د قلم را واخلي او ویلې چې جیمزار جانه، زنه جانه، زما خپل وروره جانه. دا اوس زمان تغییر کړی، د وخت تغییر کړی ده. سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکي چې د یو لوستونکي وخت په ځای نیسي. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وایي، وروسته شی چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغییرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي، وروسته بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر لیکلی ده.
مننه مستان صاحب. د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع کومه موضوع ده؟ ستاسو د راتګ موضوع د اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریاناتې پیښېږي؟
دا ناول چې مالیکل ورباندې کار کوم تر اوسه پورې فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغییر او تحول ده. نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ تاسو وطن غریب وطن و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یوه حادثه لیدل یوه حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستاني لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک راضي یم چې ډېره ده. اپو په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پوهیږم چې دا به سر ته ورسیږي، یعنی عمر به ماته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر سي که به میسر نسي. اما اکثرا په شعرونو باندې مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسي شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی. ماته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا ولې فارسی نه ده یا دا ولې پښتو نه ده. همغسه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پښې لرم، دوی ژبې لرم چې پښتو او فارسي. زما په وطن کې دغه دواړه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه مې په فرهنګ کې ده، نه مې په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دواړه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زه وای چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای سوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي. په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپه راووتله. همداسې نورې مجموعې هم پکې شته چې اوس ټولو نومونه همدا شپه رانه هېر دي. خو په فارسي کې مې دوه مجموعې چاپ شوي دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور پښتو دي او نور بیا تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چخی احوال او اثر ده، دا یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسي ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته ووایه. ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو همغه شی به یې لیکئ، یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینېږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شیبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم، په مطالعه کې هر ټکی هر غړنه هر واژه چې را باندې ښه ولګېږي، که پښتو په پښتو شروع کېږي، که فارسي په فارسي شروع کېږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دغسې مسئله فقط یوه 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 یو څرک غوندې، یوه رڼا غوندې، یو شی مې ذهن ته راوسېږي. دا نه پوهېږم چې دا څه ډول شه. دا د بزرګي نښه نه ده، خو د ما عادت ورسره دغسې ده. کله چې د شعر هوا راځي، که پښتو وي که فارسي وي، چې کومه ګډنه مې انتخاب کړې وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو رڼایي مې ذهن ته راسي، وروسته لغه نورو باندې کار کوم. د پخواني عرب خبره کله سړی په قبضه تاب حکم واقع سي چې بیا ډېره موده هغه شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالت رانیسي، هماغه ذهنیت رانیسي، هماغه شیبه رانیسي، بیا هغه شعر دغسې نیمګړی پاتې کیږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنی اخیستای شم چې تاسو ته چې الهام راځي له ژبې سره الهام راځي، یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کېږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کېږي. همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم، یا کومه اصطلاح ګورم، یا کوم فارسي خبره واژه ګورم، یا په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړي، اثر را باندې واچو، یو څرک او رڼۍ مې ذهن ته پکې را پیدا سوله، بس به ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغنه چې کله شاعر بېرته خپل حالت ته راځي، هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبه کې هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نورې خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډېرو شیانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شیانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات ترې راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو له لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، له سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم څوک یم. د دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم.
مهرباني وکړئ، مهرباني.
موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله آن د ځمکې تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده، هغه زه وم. خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. هغه زه وم، خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. لوس لغړ وم، چا مې عقل، چا مې پوهه، چا مې فکر رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. چا مې فکر، چا مې عقل، چا مې پوهه رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. خپل بیرنګ زنګ وهلی ځان مې ولید، ځان مې ځان ته لږ را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. ځان مې خپل ځان ته را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. چې کتل مې د یو وچ او یو بې وسه ترانې شلیدلی بند یم. څوک مې نه اوري، څوک مې نه اوري، هر یو بند مې د لیمو په چیغو بار دی، مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري، مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري. ګرانې راشه ته مې واوره، بس دا ته یې چې د ژوند هره شیبه کې، که سړه ده که توده ده، که له دینه سر تر پایه راچلیږي، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، بیا دې لاس زما په مات او زخمي شوي زړګي کېږده، لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي. شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې، هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دي راپاتې. نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده. هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دي راپاتې. نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده. د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه، د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه، پکې نوې نوې کرښې لګومه، پکې نوې نوې کرښې لګومه، هسې شانې چې راشنې شي، چې را لوی شي، د مینې ترانې شي، زمانو ته افسانې شي. بس دغه یو شی و ګران تکل سه
ډېر لاده له تقدیر سره جنگ دی، او خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپل پلاس کې اخیستل، او د برخلیک د کرکو کاغل داسې یو پیغام درلود. مستان صاحب، ډېر شعرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شعرونه دي، تاسو ټوله شاعري آزاده کوي او که په مقفا او کلاسیکو فرمونو کې هم شعرونه لري؟
نشته، آزاد شعر د کلاسیک او مقافه شعرونو باندې چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلی شعر ده. هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونشي د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونشي د هغه په عروض باندې بلد نوي آزاد شعر ته لاسرسی نشي پیدا کولی. هسې تو خبرې به کوي، لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري، موسیقیت لري، هنریت لري، مزیت لري، خوند لري، هر شی لري. نو په دې اساس اول باید سړی په مقافا شعر باندې ملا سي، بیا د وروسته لغه نه راسي آزاد شعر ته دې ملا وتړي. غزل هم ما ویلي دي، غزل مې هم ستا مقافا شعرونه مې هم ویلي دي، هغه هم ډېر چاپ شوي دي. مثلا جانانه کتنه ستا یادونه را سره دي، منزل د تورو شپو کې مشالونه را سره دي.
مننه مستان صاحب، د مرکې په پای کې به ما ته ووایاست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبی نه لرې کېدل د ادبیاتو لپاره ښه دي، او کله چې لیکوال او شاعر په خپل ټاټوبی کې اوسیږي په هغه وخت کې ښې لیکنې کولای شي او ښه تخلیق پنځولی شي؟
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده. د مځکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده. کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي، کله چې ښایسته ګل ته ګوري الهام اخلي، کله چې زخمي انسان ته ګوري الهام اخلي. نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده، خو په دې شرط چې شاعر وکولی سي هماغه تصاویر هماغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای سي. مثلا ډېر نقاشان زه پېژنم لکه لیونارډو داوینچی، چې دای په طبیعت کې ګرځېده، یو منظره به ولیدله، خوان به ورک، هماغه منظره به په خپل ذهن کې مجسم کړ، بیا به چې کله خپور ته راغی او په خپل کور کې به په نقاشي باندې شروع کړله، او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړه کړله. همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه سی، او شاید چې طبیعت ګوري، خلق ګوري، له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي، خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغه سی ده، ګرځي په هر برخه کې، که خوښي وي که خوشحالي وي، یو شی لیکي. خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پښتنه مستان صاحب، دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریستنان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي، په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولی یا پنځولی شي. ځینې نور تیوریستنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولرې، یو ښه ژوند ولرې، ته کولی شي چې ښه اثر وپنځوي. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا هماغه خبره کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، طلایي میج درلود، طلایي قلم یې درلود، د چا خبره زړه پورې قصر یې درلود. اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغو چا لپاره لیکل، د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغو نه الهام اخیست، بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په هماغه طلایي میز باندې به یې د خوار او بېوزلو خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به یې خپرول. دا د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځینه ډیر الهام اخیستی سي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده، چې کومه حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاسو ولیدل چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خود دې ته مجبور کړم چې دغه حالات باید په تصویر کم، که ځان رانه ورک سوی ده هم همدغه خبره ده، که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلی هم همدغه خبره ده، او کم دغه سی نور. اما کله کله بیا سړی دې لپاره هم کوشش وکړي، او شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه کړي، ژوند هسې خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو اوریدونکو او هغه کسان لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کړي. دا د ما عقیده ده ګران تکل صاحب.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کوو، نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله، او ستاسو د کلمې ډېرې جالبې د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅ کله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د میرمن د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېره په زړه پورې ناطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیژني فوزیه جان مترا راغله له خپله مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړلې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه آواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتی بیا عملته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې دکلمې مې هم کولې د شمادم د اندازې پروګرام کې، او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغسې خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې دا مرکه مستن صاحب ستاسو په یو دکلمه پای ته ورسوو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم لاندې، چې ډېر هم وخت مون نه نیسي.
دا به ډېر ښه شي، زموږ اوریدونکي به هم حتما ډېر خوښ کړي. نو همدغه شعر لطفا راته دکلمه کوي.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت: اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر بسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست. خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت: فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
دیر زیاده مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دوارو پختو او دری ژبې شاعر لیکوال، لتاسو دیر زیاده مننه چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله او راغلی لاوریدونکو سره مخبري وکړي.
Oh, my God. ماری کی تی ناتان دی زار شو مزر کی آل راغلی می جانان دی گورم شرمی گم آبادلای نشون باران دی زار شو مزر کی آل راغلی می جانان دی زار شو مزر کی آل راغلی می جانان دی زار شو مزر کی آل راغلی می جانان دی
رینجن پښونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خاله ټول شي دی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ریزه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو